ورځ لس بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان او متحدو ایالاتونو ځنګړو استازو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو متمرکز دي. خو د بانک د 150 میلیون ډالرو په لګښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې به خبرو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. امریکا په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره د څه باندې 340 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر ولیکل دا د هغو بشري مرستو یو برخه ده چې واشنگټن له افغانانو سره ژمنه کړې. لویدیځو هیوادونو د اوکراین هیواد ته د نورو وسلو د استولو ژمنه کړې. امریکا، برتانیا او کاناډا ویلي دي چې د اوکراین پوځ ته به د توپچي وسلې او مهمات ورکړي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د ختیځو سیمو دفاع وکړي. دا پریکړه پرون وروسته له هغه اعلان شوه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د برتانیا، کاناډا، جرمني او نورو لویدیځو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو شپږ دیرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې یوویشت ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې ته تر 300 زیات وبخی. د فبروري له څلورویشتمې نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له هغه مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید خوانزي تر سره شوی بریت یو شمیر نړیوالو غندلای دی. د بریت چې پرون وشو لای هم د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په دې اړه احمد شبر نور جزئیات اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سیشن بی د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤول ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي. د عاملینو په سلټ روانه ده. انشاءالله و بنول سی او د خپل جناتو انجام به وویني او همدارس دراتون کو در ډول پیخو د پاره به هم لازم تدابیر په پام کې سی ونول سی. د هوادوال د امنیت لپاره اسلامي امارت مسولیت لري. انشاءالله دا مسولیت به ادا کړي. خدا غ بزدلانه اقدام بخي په ملکی جای او ملکی خلکو باندې و د سیاسي خوانځي ده. او د معمول له مخالته هیڅ انسان هم زړه نه خي سی بریدو کې او هیڅ موخه نسته پکې. متاسفانه زموږ دښمنان دومره بزدل او نامرده دي چې دا سی اقدام ته ملاتړ یو داسې کار کوي. پر صورت اسلامي امارت په انشاء الله دی مخنیوي کوي.
جرمني اژانس کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې نه کسان وشل شوي دي او نو لس ټپیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان خلیل زدران زیاتوي چې لا هم دا ورستي شمیرې نه دي. یو شمیر نتایج چې بیا راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په یو تعلیمي مرکز کې 14 وشوه، بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل، دوی پر له پسې 14 وشوي. د جرمنی اژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبریالان نه پریښودل چې د 14 د ځایونو تصویرونه واخلي، او دوه سیمه ییز خبریالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې، یوناما، ایران، د سر صلیب نړیوالې کمیټې، د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د برخې کمپاینری سمیر حمیدی او ځینو افغان سیاستوالو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله همدارس د مقاومت چپی او ځینو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکیو غندلې دي. د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خونړی برید په روسه شکل د طالبانو تر واکمنۍ نږدې 3 میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وي پکې ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. په دې اړه پام وکړئ د رویټرز خبری آژانس د راپور لنډیسته. له دې پریکړې به خبرو دوه سرچینو له دې آژانس سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 450 میلیون ډالرو په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژي د موادو د بیو زیاتېدو ته په پام سره کړې ده چې علت یې په اوکراین کې د روسیې جګړه ده. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق او لوی تمویلونکي هیوادونه د جمعې په ورځ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلنۍ غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایی امنیت پر زیاتېدونکې ستونزه بحث وکړي. سرچینو ویلې دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیايي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلي و چې د دوی د پالیسۍ له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق یو معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته هم انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تېره اونۍ په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو 4 میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عواید اوایدو کې له دریو یو برخه کموالی راغلی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د امریکا ځنګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویس له قوله لیکلي دي چې دوی وايي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویس د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او همدارس د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا اميري هم ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې یو لړ پرمختګونه شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د دې مرستو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 1200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. ډبلیو ایف پی په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګند کړ چې تیرونه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې تر یو لسر ډیرو کورنیو سره بشري مرستې وکړي. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په مساخیل ولسوالۍ کې هم له بې وسلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خړونړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داس وخت کې له بي وسلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمیر خواران تور پوری کوي چې مرستې سمې نه وي شل کیږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هر ورځ یو غن پیغامونه را رسیږي. د څو تنو څرګندونې دلته در سره شریکو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
خدای په خاطر د سیمه کې د روژې مبارکه میاشت ورې کونډې تیمان د ټول دغه د کور نفسي دا کوم راستي دې دې لپاره راځي او تاسو ته ویږي ګوتار شوی
نو تاسو په نه د علم په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمین دې یو سلواتیا مشرتو دې یو سلواتیا خو دې یو څه نه دی ورکړی نو زه نه پوهم چې په څه انا له سرویس سره په میډیا کې دغه غاټر واغوي
دا کوم راستي د څنګه نو سوالي تر راځي جنگونه او تکانو خاري او تکلیفونه مز ولسوري دي او روپی دا شاله ګوري چاغه اوس د حکومت خلک دی په حکومت کې کار کوي مصر نه کوي.
د خړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې اړمن افغانان ډیر مرستو ته ضرورت لري. روسه تر دې چې طالبان پر اوسه شکل د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت په سیدومره خراب شو چې د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال 30 میلیون افغانان بیرنه یو مرستو ته اړ دي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د نورو وسلو د استولو ژمنه کړې. متحده ایالاتونو، برتانیا او کاناډا ویلي دي چې د اوکراین پوځ ته به د توپچي وسلې او مهمات ورکړي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې د هیواد د ختیځو سیمو دفاع وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د برتانیا او کاناډا له صدر اعظمانو بوریس جانسن او جاستین ترودو او د نورو لویدیځو هیوادونو له مشرانو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خبریالانو ته وویل توپونه په هغو وسلو کې شامل دي چې واشنگټن یې غواړي اوکراین ته واستوي. د برتانیا صدر اعظم پرون پارلمان ته وویل چې په دې جګړه کې تر ډیره له توپونو کار اخیستل کیږي او اوکراین په دې برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د زیاته کړ چې برتانیا به اوکراین ته دا وسلې چمتو کړي. د کاناډا صدر اعظم هم وویل چې اوکراین ته به درانه توپونه ورکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی و هم ژمنه وکړه چې برلین به د هیواد د وسلو له فابریکو څخه له اوکراین څخه له اوبخي له اوکراین سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته وکړي. په همدې حال کې د اوکراین له ختیځ څخه را رسیدلې راپورونه وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې هغه پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې تمه یې کېدله. د روسي پوځ هغه اوکراینی سرتیرو ته چې د ماریوپول ښار د وسپنې په یو فابریکا کې کلابندي یو بل مهلت ورکړی چې تسلیم شي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ریقدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو ملمنه خبريږي. خو له هغه مخکې یو ورستای مطلب د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینه د ډیر شغړو د لوړې مراسم پرون تر سره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه پورې هم نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې ښایي د حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس سرګندوي چې د شکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخوانی سریاسم بینظیر بوټو زوی دی چې په 2001 کال کې په پاکستان کې وشل شو او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. کچرته درې دېرش کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی بل هغه ځوان وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ورپغاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنگتن تورن کړ چې لواکي د لری کولو لپاره توتیا جوړه کړې ده چې سړی شویش کړي. هنار باندې کار چې یو وخت د پیپلز ګوند بهرنیو چارو وزیر ټاکلی و په نوې کابینه کې د بهرنیو